غاړي و، او کچيري نړیوال په دغه برخه کې توجه کوي، یا طالب مشرانو ته وای، او یا هم مثلا د اخطار په بڼه څه ورسره کوي، نو زما په نظر چې ښه به وي چې نجونې وکولای شي چې په سم ډول باندې بیرته خپل عادي ژوند ته مخ راوړوي.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر افغانستان ته د لازیاتو مجرمانو د لیږلو لپاره د هڅو د زیاتوالي خبر ورکړی. نانسی فایزر دا موضوع یو ورځ وروسته له هغه راپور تکړه چې یو افغان کډوال په چړو د یو وژن کې بریټ پټړاو ونیول شو. د اغلی فایزر وروسته څرګندونه په دې هیواد کې د افغان کډوالو او د کډوالۍ چارو د فعالانو ترمنځ اندیشنې زیاتې کړې دي. نور جزئیات سنا کاکړ وړاندې کوي.
روسل دې چې یو افغان کډوال د چړې په گزارونو دوه کسان ووژل ونیول شو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر وای هغه افغانستان ته د نورو مجرمینو د لیږلو لپاره هڅه کوي. میرمن فایزر د پنځشنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې د لومړي ځل لپاره جدي مجرمین بیرته افغانستان ته شړلي. نوموړي زیاته کړه چې غواړي په واضح ډول ووایي چې په شدت سره کار کوي څو نور مجرمین هم افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې د دوبلین پر مقرراتو نیوکه وکړه او ویل چې دوی یو ځل بیا ولیدل چې دغه سیستم نور کار نه کوي. د دوبلین د قانون له مخې که یو څوک د اروپایي اتحادیې او هیواد ته د کډوال په توګه ننوځي، دا قانون ټاکي چې کوم هیواد د هغه د پناه غوښتنې د پروسس کولو مسؤلیت لري. د جرمني حکومت دغه تون غبرګون وروسته له هغه راپورته شو چې د یو دوه کلن ماشوم په ګډون دوه تنه په یوه برید کې چې ویل کېږي د یوه افغان لخوا ترسره شوی و د چړو په ګزارونو ووژل شول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر دغه دریځ د هغه افغانانو اندېښنې راپارولی دي چې د دوبلین د قانون پر اساس او یا له قاچاقي لارې جرمني ته تللي. په جرمني کې یوې افغان کډوالې منیرې حسیني چې و میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره له ایتالیا څخه جرمني ته راغلې، ازادي راډیو ته وویل
دوبلین مې تمام شوه و کیس مې پروسس شو. د دې په تمام چې دوبلین مې پای ته ورسیږي او کیس مې پروسس شي، خو له بده مرغه د یو شمېر ستونزو له امله چې افغانانو رامنځته کړي، سره له دې چې جرم یو شخصي عمل دی خو باید یو ټولنه یې قیمت پرې کړي. که څه هم دا هیواد حق لري چې دوبلینی کسان ستانه کړي، خو دوی باید یوازې د جرمونو عملي نوشړي.
یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي او شپږ میاشتې وړاندې له اسپانیې څخه جرمني ته کډوال شوی، هم ورته اندېښنه لري.
مونږ هم له هغو کسانو څخه یو چې تیر کال د دوبلین قانون د مخې جرمني ته راغلي و، او د دې هیواد حکومت پریکړه کړې چې هغه کسانو سره به جدي چلند وکړي چې دوبلین لري. مونږ ډېر اندېښمن یو او د جرمني له حکومته غواړو چې ټولو ته په یوه سترګه ونه ګوري. هغه چې په رښتیا مجرم دي هغوی دې وپیژني، خو هغه کسان چې وړ دي هغوی سره دې له زغم څخه کار واخلي.
د کډوالۍ برخې فعالان هم د هغو افغان کډوالو وضعیت چې په دې هیواد کې د خپلو پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو په حال کې دي د اندېښنې وړ بولي. په جرمني کې د کډوالۍ چارو سلاکار علي رضا کریمي ازادي راډیو ته وویل
په جرمني کې د افغان کډوال لخوا ترسره شوی برید د دې لامل شوی چې د کډوالو پر سیاستونو فشار زیات شي، او د دې هیواد دولت ښایي سخت دریس قوانین خپل کړي او د رد شویو کډوالو شړل زیات کړي، چې دا امکان لري د هغه زرګونه کډوالو دوسیو باندې بد اغېز وکړي چې دوبلین لري او په دې هیواد کې په یو ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي.
ښاغلی کریمی د جرمني پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د اخراج په برخه کې ډېر روڼتیا په پام کې ولري. جرمني رسنیو په خپلو راپورونو کې دا بریدګر اسلام پال او ترهګر بللی او ویلي دي چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 22مه د جرمني د شفانبورګ ښار په یوه وړکتون کې رامنځته شوه. د دې پیښې انګېزه لا نه ده څرګنده شوې. د راپورونو له مخې شکمن کس درې کاله وړاندې د بلغاریا له لارې جرمني ته راغلی و. هغه د مخدره توکو د درلودو په تور په جرمني کې د زندان مخینه هم لري. تر دې مخکې د تیر کال په جون میاشت کې د جرمني په منهایم کې یو افغان کډوال د چاقو په برید کې یو پولیس ووژه. د جرمني حکومت مخکې ویلي و چې په تیر یو کال کې له جرمني څخه له 1300 څخه زیات افغان کډوال ایستلي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاري په دې خبرونه کې په فرهنګي چارو کې د مدني ټولنو د مؤثریت په اړه واوري. د شعر نقد لرو. منلې شاعره پروین ملال د شعر په اړه وایي:
لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستاسو خیال دی، بیا تفخیش دی، بیا استفاده او یو حادثه ده.
شعر هم لرو:
زما وطن زو ته دواړه یو رنگ ستا هم اخصم رسپیر دی په گردن خا او رودړو زما هم لاس لګر چاودلی دل پښو می ازغه وتی.
کیسه مو هم دا پلان نه هره او د خبرونه پورستو کې به په افغان ټولنه کې د یو دوت پاړه ووري.
د خزي یو د میرمنې یا هم د لور نوم اخستل به ته ډېر ډېر شرم ښکاري. ارخ کړي
مدني ټولنې په خپلواک ډول فعالیت کوي. دا بنسټونه له حکومتونو او خصوصي سکتورونو سره تړاو نه لري او یو ډول اخیسمنې هڅې د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې لپاره وي. فعال مدني بنسټونه د فرهنګي میراثونو ساتنه کوي. دوی تاریخي ځایونه او لرغوني آثار څاري. په 1900 او 1900 کلونو کې د هوا ککړتیا د هند تاج محل ته ګواښ پیښ کړ. د دې مهمې تاریخي آبدې سپین مرمر د هوا له خرابېدو سره خړ رنګ شوی و. په دې وخت کې مدني ټولنې د هند پر حکومت فشار راوست چې د هوا د ککړتیا لپاره جدي ګامونه واخلي. همغه و چې په 1900 کال کې د هند سترې محکمې پریکړه وکړه چې د تاج محل شاوخوا صنعتي فعالیتونه محدود شي. د ایټالیا په پلازمینه روم کې مدني ټولنې د تاریخي ځایونو په ساتنه او حتی رغونه کې مرسته کوي. په ځینو هیوادونو کې لکه افریقایي هیوادونو کې مدني ټولنې د شفاهي کلتورونو د ساتنې لپاره په تیرو 20 کلونو کې مؤثر ګامونه اخیستي دي. دوی د خلکو په زړونو کې پرتې سندرې او کیسې راغونډې کړې دي او د کتابونو په شکل خپاره کړې دي. په نړۍ کې ځینې مدني ټولنې د هنرمندانو او لیکوالو ملاتړ کوي. د هغوی د آثارو لپاره نندارتونونه جوړوي. په افغانستان کې ادبي بهیرونه په حقیقت کې مدني ټولنې دي. دا ټولنې که څه هم د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په ځینو ولایتونو کې محدودې شوې دي، خو لا هم فعال دي او همدا فعالیتونه د دې سبب شوي دي چې کتابونه چاپ شي او د چاپ صنعت په ټپه ونه درېږي. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د دوی په سازماني یا ډله ییزو فعالیتونو بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو عدلي وزارت په تیرو 3 کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز نه دی ورکړی، خو سلګونه صنفي اتحادیې او خیریه بنسټونه یې ثبت کړي دي. اسد الله الدین راپور لري.
لبد امر غدامونګه په صغر د ویل شو د اوسنی حاکمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوی دي.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتشمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډلېز مدني فعالیت نشي کولای. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دای او پات نور فعالان در راټولېدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره یې دا کار د هیواد په زیان دی.
موږ په خو مدني فعالیتونه کول اوس د ځان د ډارې نشو کولای. په حال دي چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې، د ټولنې په جوړولو کې، د ملت په جوړولو کې، د تعلیم او تحصیل زمينه جوړولو کې خاص ونډه لري. په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي، هغه هیواد نه جوړیږي، هغه ټولنه نه جوړیږي، هغه پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري، خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې زولارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت، عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنې او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې لڅباندی یوې لسیز راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نو موري وایي په انفرادي ډول پر سنوي او لیکنو کې مدني فعالیت کوي، خو په وینا یې د ډلهیز یا سازمانی فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تشه سره مخامخ دی. ښاغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی، نو ځکه دوی هم ډلهیز فعالیتونو ته زړه نه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم، مادت خوایي اډوکسي فقط فردي دی چې مطبوعات کې ګډون کوم، خپل غږ پورته کوم، خصوصا د ښځو تعلیم پرتبات، د ځوانانو د حقونو پرتبات، د اساسي قانون پرتبات، نور فقط دغه لاره مې غوره کړې چې فقط مطبوعات کې خبرې کوم، لیکنې کوم او دغه مسایل په جمعي لحاظ باندې، په سازماني لحاظ باندې دا نو اجازه نشته، ځکه چې قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال میرمنې هم د مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي. مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوری نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقوقو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل، خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ او ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی، متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي تلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې څوغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. الته چې و مونږ ډیر واضح خبرې کولای شو، زمونږ ادرسونه معلومو، مونږ سي چا سره به مخامخ کیدلو، حد اقل ک 100% باغه خبره نه منل کیدله، هغه مونږ حق بنه را کول کیده، حد اقل 50% مونږ ته یعنی د مونږ غ خبرو ته غوښ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدې وضعیت لکه بلا د طالبانو لبیا وکمنۍ وروسته په جلا وطنۍ کې یو شمیر ټولنې رامنځته شوي او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمیر محدودونکې تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی یا یې ممنوع الدخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمیر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی، خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنه لري، دغه ټولنه د افغانستان لپاره ډیر موثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغه ورته ستونزې مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا ده چې دلته شخصا منګه د زمنګ کم هغه چې د دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازې لګل دي خپل وطن ته، او هغه کم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه، د خوراک، د لباس، د پوشاک، د هر نوع همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کوو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت ته چې هر څه وکي، هر څه کارو کې زحمت وباسي، بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلي وزارت له مسؤلانو سره خبرې وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخې کارکونکو که څه هم ازادي رادیو سره خبرې ونه کړي، خو وی ویل چې د دغه ټولنو په اړه معلومات د عدلي وزارت پر ویب پاڼه شته. په عدلي وزارت کې نږدې 4500 بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي. په دغه بنسټونو کې له ډېر کم شمیر سره یې مدني مختاړي لیکل شوي، خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته، څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلي وزارت بیا په درېنیمو کلونو کې 238 خیریه بنسټونو او لسګونه صنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه صنفي اتحادی هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یوه هم د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغې ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې دا مهال تر هر بل وخته زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITUC څخه هم دا چې د افغانستان کارګران د ټولو ستونزو ښکار هم دوی دي. ټولې ستونزې او ناخوالو ډیره ضربه همدې قشر ته ورکړې ده، او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوي دي هغه زمونږ په خپلو امکاناتو شوي دي، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسني وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوی او په اوسنی وخت کې زمونږ ستونزې لا سوا شوی دی او لا په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لرو.
د صنفي اتحادیو ترڅنګ د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو کې آزاد نه دي او وايي د طالبانو مسؤلان وخت نه وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډلهیزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي او دوی دې د عدالت غوښتنې چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلي وزارت دریز ډېر روښانه نه برېښي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د شعر نقته مخه کو. د شعر پاړه د منلي شاعري پروین ملال نظر ته سره شریکو. د دوی لومړی شعر ټولګه د وشکو تصویر پنوم لننه و د شکلونو مخکي په کابل کې چاپ شو. بیا یې د تبجن سپوشمې پنوم شعر ټولګه په پېښور کې خبره کړه. سپوشمې په ځنګلزار کې هم د دوی د شعر یو مجموعه ده. روسي د درې ټولګي لڅزیاتونو سره د خزان تلای پانی پنوم خبرې کړي او په کوټه کې هم یو شعر مجموعه نشر کړه. خو کال مخکې د وړانګې وړانګې می باهو پونم شیری کلیات په سلګونو مخونو کې یو ځای خبره کړل. لاخلي ملال سره سمه همکاري فرشته صحاک مرکه کړې ده او لومړی د شیر پښتنه ترې کړې. شیر یو
احساس دی، یو احساس ته وزي شي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ته تخیل دی، بیا خیال ته فخیږي، بیا نو عاطفه ده، احساس دی او یو حادثه ده. ما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیښیږي، یو څه پیښیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې، نو هغه په تا باندې تاثیر کوي. ستفا او عاطفه په احساساتو باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زیږنده ده.
او د شعر په خایست کې مېرمن ملال د الهام ونده څومره ده؟
الهام خو خلک نه مانی، زه نه پوهېږم، خو زه وایم چې ونده یې زیاته ده. هغه شعرونه چې په احمد باندې راځي هغه ډېر قوي تر اوغو شعرونو چې په اورد باندې اوس انسان چې ډېر هغه سي عالم سي پوه سي په هره برخه کې چې هغه خپله یو څه کولی سي. مثلا دا څه دي هغه دي چې یعنی طبیعي شاعر باندې خو چې کله وغواړي شعر ویلی سي، ولې هغه ډېر علم لري، پوهه لري. نه او هغه څه چې هغه شعریت چې په هغه شعر کې چې په هغه باندې راځي، یعنی په اورد باندې راځي چې الهام هم ورته وایي، الهام اوس خلک نه مني زه نه پوهېږم ولې، هغه ډېر هغه ډېر قوي یې او تاثیر یې هم ډېر رسایي. نو زه وایم چې ونډه یې زیاته ده. زه خپله چې شعر لیکم، یعنی چې کله مې دغه هغه رانیسي دغه اور چې نه یې هغه شعرونه چې زه لیکم هغه ما ته خپله دونه خوند نه راکوي، یقین وسي. خو هغه شعر چې په احمد باندې راځي د هغه څخه زه خپله چې وی لیکم زه هماغه شیبه ورڅخه راځي یم چې دغه شعر چې دی یعنی دا واقعي شعر دی او شعریت لري. زه خپله عقیده باندې لرم په دغه
په الهام
احمد ورته وایم، الهام ورته وایم، هر څه چې ورته وایم.
د غلی ملال یو شعر بل دوی واورو، بیا به مرکې ته بیرته مخه کړو. د ښکلا شیبه په نوم د دوی شعر.
حسن چی رنگونه د فطرت اخلی، عشق لزان اور د بغاوت اخلی، زه د بام تر څوکو پوری ورغلم، خیال د یو اشنا راځي مهلت اخلی، ځان می تل په روح کې پلټلی دی، روح می دی چې ژوند یې له وصلت اخلی، هر ورځ د لمر په وړانګو ولامبم، ځوان ماښام شیبې د لطافت اخلی، یو می سي ځنګل ځنګل یادونو ته، سیوری د اوریتو نه عادت اخلی، شپه ده بار د ستورو په اوژو راوړي، دشته ده باران اوري نکحت اخلی، توره تیاره سپینه رڼا یو ځای سوه، سپین پاولی پروین د نزاکت اخلی.
مننه میرمن ملال، که ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو، دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کیدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه چې کومه تاسو وړاندې وویل چې یو څه کیږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس، نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه 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 کې بندې، هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو د پاره، د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د شوزو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریک کوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د شوزو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. نو د ښځو موضوعات چې دي، هغه ډېر بکر پاتې دي، دردونه یې هغه یې هغه د دوی ستونزې چې دي، دا په لږ پام سره ته موږ پام ورته وکړو، موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي، ډېر هغه په باندې لیکل شوي، ډېر هغه کې به راغلي، په ناولونو کې به راغلي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، دغه موضوع ته زما پام سو. ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکم، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، وی لیکم، زه هغه ذهن ته سپارم، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې مېړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته، یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي، خو زه یې بیا لیکم هم نه. زما پام ورته واوړي، ډېر داسې موضوعات دي، زه خپل دا ذهن کې هغه کوم، اړوم یې، راړوم یې، تر څو پورې چې هغه پخېږي، چې هغه هغه سي بیا یې په کاغذ باندې لیکم. زما موخه دا وه چې ډېر ناویل هغه موږ لرو د ښځو په هکله، د ښځو د شاعري په هکله ډېر څه لاویلی پاته دی وسم
دا غلی ملال بل شیر حمله رو د غنم وګی
یو نازولی د غنم تر وژو ژغ راځي د غوړي دلی دسترخوان وژم پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وژمو لپه کې ټپ ټپ راځي ټولې کړکۍ پرانیزي دلته پراته د سالنډري ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي و ډبرینو دیوالونو ته د وریشم خیال او تمنا نه راځي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نه مردی وژه وژه ماشومان وشوي څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهانده ګرځي د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی وختونه اوس زموږ د ښار د تنرونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترژمنې په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی ټول رنګونه په بازار کې ورک دي د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي د رنګریز خوم دی پکه سوی دلته د مکې ټاندې پلورل سوی دلته لمرین وړانګو بغاوت کړی دی اسمان تخته وریځ په غېږ کې ګرځي څاڅکي له تندې څخه مرسمله اوبه نه لري پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نه مردی وژې وژې ماشومان وشوي د مکتارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې د دعا نرم توري د هسک په لوري الوتلی نسي تشیان د تورو او زګیرویو ډک سو اوس به د تورو او پلوکسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار نه تلي زګیري به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو کې تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان وشوي
دغه مېرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د خزو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوي دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونو خصوصا پښتو شاعری کوم خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانې دل حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شیرونه ک نوم یو نه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی ک ونارینه نو وستاسو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعري ته مخه کړې ده د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي
زه خوایم چې ډېره غې کړي دي ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما چې سماته د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپل ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه سوي او دی هغه کوي مراته یې ورته پام سوي دی ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو
ل پروین ملال سره مو د فرشته سحاک مرکه اوریده اخلي ملال د مرکه په پای کې وویل چې په پښتنو کې نوې تکړه شاعران پیدا شوې دي په نویو شاعرانو کې یو هم فتانه ژوند دی د دوی یو نظم زما وطن د دوی په شخ
Thank you.
زما وطن زوت دواره یو رنگ یو زما وطن زوت دواره یو رنگ ستا هم مخصوم رسپیره دی په گردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلی دل پښو می ازغه وتی په سپیرو خاورو مشوند دی تر هر څه مری سکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم تشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاری چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې حیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زاته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري لندک سلرو د شپونکې پونم د پیر محمد کاروان لندک دکسه سیدخی ملک سی لوستي آزادی رادیوی مجله ته را لېشلې ده
دا سی شایسته منظره په ټول عمر کې نه ولیدلې د شنواشا د سپینو وبو روانه ویاله رنگین ګلونه ښکلی مرغان خپل میژ هم بدلی بدلی ورته ښکارېدلې خپل ماشوم لور غټي ورته ډېر شایسته برېښېده لکه د پرښتو د کسبینی جامې په غاړه په تور څڼو کې سره او زیړ ګلونه ټومبلی و پر شونډو یې خواږه او مالګین نه مسکا غځېدلې وه له خپلو میژو او تکو سپینو ورویو سره مشغولېدله د مور زړه له ډېرې خوشحالۍ نه په درزا سو او نارې یې کړې غوټۍ لورې و غوټۍ لورې غوټۍ یو خوا بل خوا حیران حیران وکتل د مور په لیدو یې ژغ کړ وای مورې ته دلته څه کوې د مور غېږې ته په منډه منډه ځان ورساوه مور له سترګونه در در د خوشحالۍ اوښکې را وبهېدې غوټۍ یې ټینګه په غېږ کې ونیوله او دومره یې ښکل کړه چې مخې لکه د ګلاب د تنکۍ غوټۍ تک سور واوښت غوټۍ زما خوږې غوټۍ ته خو زموږ نه ورکوې ته میژو رمه دې هم رانه ورکه کړې وه پلار دې په تا پسې ډېر خفه دی وړوکی ورور دی ډیر ډیر یادوي ستا تک سپینی میژې هم یادوي وایي چې غوټۍ خور مې څه سوا ډیرې ولاړه زما میژې یې څه کړې زه سپوره ډوډۍ نه سم خوړلی زه شیدې او مستې غواړم زه کوچ غواړم کله یوه بهانه کوي او کله بله بهانه ستا په لیدو به څومره خوشحاله سي پلار به دې څومره خوشحاله سي ژر کوه غوټۍ زازا چې زو رازا چې رمه هم بیایو بس دی ډیرې دی وڅرولې مړې دی ګوره دومره مړې دی چې خپلې ګیټې هم نسی وړای کوټۍ له خاندا شنه سو په ناز او کرشمو یې خپلې تورې څڼې څنډ وهلې مورجانې زه نه ځم خپله رمه هم نه بیایم زه په دې ګلونو کې ډېره خوشحاله یم ته د دې ویالې اوبه وڅښه دا شربت نه هم خوږې دي زه له دې خوږو اوبو نه ځم چیرې د رمې ړمباړې پورته سوې وریو په ترپکو ترپکو یو خوا بل خوا ټوپونه ووهل غوټۍ وویل وګوره مورجانې دلته زما میژې او وری ډېرې خوشحاله دي دلته زما میژې ډېرې شیدې کوي زه نه ځم نه ځم نه ځم خیر دی زه نه ځم پرې خپه غوندې سوه ویې ویل غوټۍ لورې ته له موږ نه پر څه ګیله منه یې که ته له ما سره کور ته ولاړه نه سې زموږ زارۍ به وچوي د مور لسترګو لکه چې نا مړې مړې وشکې روانې سوې. پټۍ بیا له خندا تک شنه سوه. د مور پر مخ وشکې په خپلو وړو او تنکیو ګوتو پاکې کړې. مورچانې، ته مه ژاړه، زه له تاسو نه ګیله منه نه یم، زه ډېره خوشحاله یم. خپله وړوکې خولګۍ یې د مور په سترګو ویشتله او مور یې ښکل کړه. په دې وخت کې ته غوټۍ پلار شخ وکړ. پاڅه، لمونځ دې قضا سو. دا څه د غم خوب دی چې نه ویښېږې؟ د غوټۍ مور کړکۍ وکړې. غوټۍ زما جنتي غوټۍ، زما شهیدي غوټۍ، زما وړې غوټۍ. له کټ نه پاڅېده، ټیکری یې پر سر کړ، د کلی ونۍ د بام پر سر وختله. د کلی ونۍ د بام پر سر وختله، صحرا ته یې وکتل. هغې صحرا ته چې غوټۍ به میږې پکې څرولې، په صحرا کې د غونډۍ لویه کنده ولیدله. د کندې له غیژې نه د میږو وړې بادونو هماغسې یو خوا او بل خوا تښتولې.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د یو دود پاړه د شزو د نوم اخیستل د افغانستان په ډېرو ځایونو کې خصوصا په کلیو او بانډو کې شرم دی چې واخیستل شي. په خصوصي مجلسونو کې دغه راز په ځینو غونډو کې اکثر ښځې ته د پلانې مور، د پلانې کړه یا د اولادونو په نوم ورشخ کوي. د ودونو پر کارت هم یوازې د نارینه نوم لیکل کیږي، حتی د قبر پر شناخت ډېر خلک د ښځې اصلي نوم نه لیکي. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځې نوم یادول د بیدرناوي نښه ګڼل کیږي. ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وای، ډیری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوي به د هغې عزت او درنښت وساتي.
نو دا خو زموږ دپاره نه کې دغه عیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورښیو یا ور اخلو. یعنې دا اوس دا خلک سکرې جوړوي، لا ډېر خلک دجې څخه داسې نه کې دغه کوي، وایي دا ښځې نوم باید نه وي معنا پکښې کې نه دی. دا څه سپکاوی دی؟ نو داس بس را د زنانې نوم نه اخلي. مېرمنې ته نو موږ خو یو ارڅه چې ورته وایي پخپله، نو موږ وایي دا نوم یا بل څوک به نه وري شړي. یاره چې ډېر مجبوره نه شي نه وایي.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوي نړۍ سره د اړیکې له امله اوس ډېری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی که نه. خو ډېری ښځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه یې په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژند په توګه ومنل سي. یو ځوانه فعاله سایره زاهد وایي،
د ښځې یو د مېرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر زیات شرم ښکاري، آر ښکاري. حالان چې دا آر نه دی، ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودی په اسلام کې به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نوم به هېڅکله هم نه راتله. تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پېژنو، بیبي خدیجه ده، بیبي عایشه ده، نور هم دغسې بیبیانې دي. نه یو افغان مېرمنې د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یم چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپله غواړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي، که مې نوم نه اخلي زما تخلص دی واخلي. زه خپله خوشحالیږم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه پیژندل شم.
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغیز لرلی. ډېری نجونې او ښځې چې په تیرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغه سوي، په غونډو، پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي. د کندهار اوسیدونکی شاهناز هیروي وایي، یو مهال یې کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند سي، خو د وخت په تیریدو یې خپل کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه وه موافقه. نه یې ماته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستانم په یو رسنی یا کوم پروګرام کې واخلي، دا زموږ بې عزتي خبره ده، زموږ ټول عزت ته بینه زی سونه د ویار او خوشحالي ظاهري چیز موږ نوم په یو رسنی کې یا په یو پروګرام کې واخستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل شول، خو د ښځو نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یوه ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
د ښځو د نوم نه اخیستلو دود په نړۍ کې په ورکېدو دی، خو لا هم د افغانستان په شمول د جنوبي اسیا په ځینو برخو کې، د منځنی ختیځ په ځینو سیمو کې او د افریقا د شمال په یو شمېر ځایونو کې دا دود ژوندی دی. د دغو سیمو یو شمېر خلک دا دود له دین سره تړي، خو دې ته توجه نه کوي چې په اسلام او نورو ادیانو کې د ښځو د نوم له اخیستو سره مخالفت نه دی شوی. د اسلام د پیل په کلونو کې ډېرې ښځې شته چې تر ننه مسلمانان نومونه په ډېر درناوي یادوي او ویاړ پرې کوي. په اروپا کې هم په منځنیو پیړیو کې ځینې داسې ټولنې وې چې د ښځو نوم به یې نه اخیست، خو په دې قاره کې د تعلیم له چټکې ودې سره خلک پوه شول چې ښځه خپل نوم لري، خپل هویت لري. له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه راغونډوو. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې او بلې اونۍ مو خدای مل.
لخاره و راغلی و هم گنه شرمان یو وخت بلی